رسميه پیژني
د یادونې د طالبانو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او انجونو د زده کړو او کار په ګډون بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي، خو چین، متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنن کولست د خبرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه کاپي چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو مسؤلان وایي چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلارې خندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلار سپارلې ده. دا تګلار چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوی او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، په کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یو ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دوري راپورونه پرې چمتو کړي. د تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلي ګرځولې چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداري ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې وی مني.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خبریدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلې او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفاهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي، او دای هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دي ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبه په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فیلند ولایت بلخ سابق کده زیاد شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیا ستونزې ده. په خو به پر تل زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې لختلې او امیدوارې منګرې سره دولتي روغتون ته تللی وو. د روغتون دروازې نیولې تر ماینې پورې دوی پیسې غوښتې. په داسې حال کې چې په خو داسې نو ناروغان په لیکو کې ولاړ وو. امیدوارو میرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوي وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 22,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 300-450 ماشومانو درملنه شوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درجه اساساً دا چې جوړ شوی ده د 150 مریضانو لپاره جوړ شوی ده. اوس کې چې یو بخش موږ وګورو 300 مریضان لري صرف یوازې اطفال. معلومه خبره ده چې دغه نه کراوډ زیات شي، مریضان زیات شي، خدمات ته لږ اندازه ځای پکېږي. خو د مسې ته بیا هم کور ودان د دغه نه با سره موږ یې داسې د کمښت سره نه یې مخامخ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ترامپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خپلو پرونیو تلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتونو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ترامپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نده چه آیا در ترامپ او زیلینسکی ترمنز خبرو کمی عملی پایلی لرلی او کنه. در واشنگتن لخوا هم تر اوسا کم رسمی خبرگون نده شدل شوه. زیلینسکی سرگنده کرده چه دوارو مشانو در هوای دفاع پر موضوع بحث کرده چه دا پا کیف که یو مهمه اندیش نده. پا زنگره دول لحقه وروست چه واشنگتن ده دی اونه پلرکی پر اوکراین ده زینو پوزیم رستو ده بندی دو پریکره وکره. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبري وکړي او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړه موږ د خپلو ټیمونو د وی اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نشه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیرنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د یوې ویجاړې شوې ودانۍ له کنډوالو څخه د وژل شوي کس جسد راایستلی دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي. د اوکراین د پلازمېنې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یو 15 پولیسي اپارتمانی ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ یې ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ وی اوسیدونکي رینا وویل ټول خلک سرپناه ته ښکته شوي وو. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی او راخسته او چاودنې روانې وي. نو یې پریکړه وکړه چې ښکته لاړ شي. هغه زیاته کړه دقیقا لس دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګید. دوی یوه ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د روستوف په سیمه کې یوه میرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یوه بله نجلۍ ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکي ویلي چې د جولای په 4مه له ترامپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوي او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو خو نور جزئیات نه دي ورکړي.
له ازادي ملمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په اړه کوم څه کړی دي نن ور سره په ازادي ملمه پروگرام کې خبرې کوو بریا جانې ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلي په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده پیدایښت چرته شوی او اوس د کړی چرته کړی دي
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زه بریا زواکه ما د افغانستان د زابل ولایت څخه چې ما خپل د مکتب د مختمندو څخه ورسته په مختلفو بخښونو کې ما زده کړې کړې دي مثال ساينس څنګه د چله ساينس څنګه د فارغې ما درس قابلیت کې د چې خپل قابلیت ما او په همدې نږدې وختونو کې ما چې بزنس ته مخه کړې تجارت او مدني فعالیت
کدار ته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه او اول تنجونې لزده کړو ډیر برخه محروم وي او دوی خونځینه درلودل خونځي ودانی نه وي خو ستونزې ډیر زیات وي ستاسي مکتب څنګه و دغه کی سکرته وکړو خون کې مو څوک و خزینه او صدانه وي کانارینه او صدانه پکې و
ډیر زیات مننه چې کزو وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پایتر رسول دي زبر رښتیا هم تقریبا هم داسې وو چې موږ خپل درسونه مرکز کې سات رسول دي از موږ ټول استادان چې هغه تقریبا ډیرې زنانه وو او مشکلات وو د شوز په وړاندې چې دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د شوز زنانه په وړاندې د خويند په وړاندې دې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي نو زبر هم داسې ولایت وو چې ډیرې مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل په اړه په ولسوالۍ کې یعنی د مرکز خپل لري پروتو سیم کې دا چې مثال دی زده کړې د شوزو درلودې یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځین داس نور مشکلات وو او تقریبا مشکلات زیات زبر ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلود هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې زموږ د لباس سم سپین ټیکلی وو او نور تور مکالی وو خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال موږ خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب وو اکثر خوند به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولې دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثر خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دی وبند به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړراته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی التا درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونی لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو سوالې کې سیمو کې تغیر هاته پوری پلانونو اجازه نه ورکول خپل ولوران ته خوینو ته چې سم دی لار سي تحصیل وکي په څل تعلیم کې مکتب ته لار سي هاته یوه دي مدرسې ته لار سي چې فرق یې د تر ډېره هدا پوری په زابل ولایت کې مامداسي مشکل وو چې اجازه ته ډېره هدا نه ورکوله خپل زنانه طبقه و ناسته د لار سي اکثر د سخوندې هم لرل چې په پټه باندې د فامیلون صدې مکتب ویل او ډېره د سخوندې هم لري چې د پلرون تشویقول د خورونو د خوا د خوند د خوا د خپل مکتب ویل نو فرق لري خو ډېره کزه د ټایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوند موږ په تحصیل طالب نه لګاس دي برخي وي او په ډیر رنګ سره بده کولې به هم از د کړي ډیر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې بده کارولې ته ډیر حد پر اجازه نه و
ستاسو هم لا کړای څو په کور کې خپل دې ډیر مبارزه وکړه کنه کور نه کېم د سره چا لاس یو کړای و سم لا کړی کو چې ذکر وکړي
بلې زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړې ده. دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړې کړی دی. دایم
ښوونځي کې به تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې؟
د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوخه علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنی که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما شخص قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زبول کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده او زبول کې ساينس نه فارغه یم، ساينس ته پاتې یم.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پخوا په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوخه علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل دغه اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل لپاره مشکل و، د فامیل لپاره مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اید ولسم دی ویلي، نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله، او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دی ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پختن ډیره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښه هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم همداسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال ما ته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی ته ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده، دوی دپاره یو تانادار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زخه قربان خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیات یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و، یعنې د دوی هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی.
بیا د انجلې پلان د پیسې چې کوي په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلې د بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ور باندې؟
ما درته ویل کنه فرق لري، اکثر د کورنۍ وی چې تر ډېر حده پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور چې دی دا خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلۍ کورنۍ په دامه غول ورکي دا شان پوره کوي، مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی، هم په نجونکیو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به عقد درته وایم، عقد به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل پلاس کې چې مزه مغه کې وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه مغه می اخیسته دي.
د سه امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویګی انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې، پنجلې پیسې وانخلي، کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوویل چې دایم به ټول هم داسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغوی به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت لري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی په اړه ته وایست اشپزی کولای شي څه ښه پخولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قورما ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې حرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دوی هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډیر شدغه لري سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کری هلته نه ستا دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډیر ښه پیدا کیږي او ډیر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډیر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاس ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هدا پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډېرې خوندې سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د دې کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پورې ستادي چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حدا پورې خوندې ورته لاسرسی لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکه یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کومه زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لکه ما وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کورسر پرسته هم هم تر حد پوری او بل ما تخپل دا وسایل چې راځي د ایران څخه راوړل د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو به سي آیت بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې و شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبل راي څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزه مشکلات زیاتې د خوند او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدا پور چې باید ګټ ووسی تر هغه پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پانتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه همدا پیغام دی اول زخپل ای مثال مې د پاره چې ما باندې مم داسې ما ویل چې ما خپل وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم نه لاس ورکې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګرز خ کور کې مثال کده یي شخياتيان یو خياتي وخياتي و کې یا کده کوم صنايع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی کوله سیما پر مخوز یا د مالداري کوله سی کوله سیما پر مخوز آنلاین سوداګري کوله سی په مختلف پښونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خر د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کوله سی چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای شي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای شي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای شي له ډېر کم څخه شروع کړي
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مخون جون ته چې په کورونه ناسته دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوې دي تاسو روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرتجانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال د دایمي کوشش وکړي تلپات کوشش وکړي نه دا چې یو دم کوشش کوي او راز وکړي یعنی مطلب مې دا دی چې نو امید کېږي دنه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لاو نه هلي کې دل دا پاسل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسی په کور پات کې دل او امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم په شاته پات کوي کدی واړه چې پرمخ تاګو کې او څه د کړی او څه لاسته راوړي د دې هر څه کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټولم کاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د پښو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو واز نو ورده ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
لکه Mani شیشه او زبخله بس بینار از ترکرمه قوم خبرت کس بینه زر اختیا خوندی خنو بای دیوینا زلک سا خوندی دلک او